السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه تا خراغ لست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. په راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالاً اشاره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیوپولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو په رو باندې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لري نو څو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ورو راځم مش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوی. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستي کتنې په اړه د ازادي راډیو ځنګړی راپور مو اوریده. درنا اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونه میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نور سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر وایستل ملمنو نه پوښتنه وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره 00 300 00 01 00 01. ملمنو ته خرغلاس تویم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او قمري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولی افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ د تلند ځواب راکې چې به ورزو نورو مسایلو ته ځغورم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنه وکم. تکل سرتاست او محترم ملمت او همدارنګه
ټول ویډیو
کې چې موږ غواړو سلامونه وکړو. وعلیکم
السلام. دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا خلکو په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نه شي. بالکل، افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچا واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته، ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچا باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکول شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به و، د دې تر څنګ فساد وو، د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد وو، په سمه لاره ونه لګېدي. نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لاسو یا د ټولو 30 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته به تاسو څنګه به دوی چې جذب شوی دي، که موږ وویل چې دا جذب شوی دي، نو د دې به کومه ایسا جذب شوی دي؟ خو هغه باغ اساسي کارونو یا داسې پروژو پر مخته کارو باندې دي مصرف شوی چې نن یا پرون افغانان به دغه شته وضعیت فقر دی وزبین راویستلی وي راوړل. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شو تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسله‌وار شکل په تمامه متواتر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې به هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 30 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې، بیا هم نسبتاً تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه د مال عام خلکو ناوریدلی دی د خلکو د سرخان بدل شوی د خلکو کورونا وسلری یا اندازه ډیر خلک موټر لري د دې اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه به وزلې هوا د چې 40 کال 50 کال شپې ته کال مخ کیو
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوي خوشبو ته کلون په پرتله باندې کامل تغییر کړی دا او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سپر کې نشي پټې ده اوس حالت کې هم افغانستان د هغه شپې ته کال په خوا په پرتله باندې ښه ده د دې څلور دی او برخه کې د نشولې زموږ باخ په دې باندې و چې هغه میلیارډونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه دغه ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزې اوسم ده او په خوا هم به د مشکل باندې هم مشکل وي تاسو خبرې سره به موافق یم بالکل د تیرو سمیخ یا شپته کلو په برتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده په تیرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده پانګه چونه شوې ده اوس هم کومه د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت ده د دې په خپل باندې دوی هم وایي چې پانګه چونه کم شوې ده نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه او وروسته هم شو خو موږ داس په هغه پیسو باندې چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې تاسو باندې دغه ناسم مدیریت وشو او دارنګ په هغه سو باندې مصرف نشو چې هغه د نشو کوم باندې د غستوی چې موجوده ده د حل لار پیدا شي
مننه احمد صاحب وړاندې خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو په څو شبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس خغلی قمری سره هم خبرې کوو خو له هغه مخکې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې د جنو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لونم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې و دوی تبصرې خپلې د ازادۍ رادیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی عبدالستار ملک زلی کلی ز یو خون کيم مخت دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه را کړې و کور می په خپل لګښت جوړ کړی وو اوس ز او ما غونډه لاسو نور کسان د کورونو څخه په زور استل شوی زینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوی او زینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي د وی چې ځمکه اوس شړه پرته د زوس ډیر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم معاش می هم د تیر پرتل 2000 افغانۍ کم شوی مشکلات می ډیر دي دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري وحید الله عمر لیکلی چې اقتصادي وضعیت سم وینو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځوکی له وجې نمر کېدای نه بځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولای معصوم خان لیکي میاشتنی اواید می لزر افغانۍ او لګښت می شل زر افغانۍ د سپما می صفر ده ثاقب ملنګ لیکلی قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهاند یو چې شپه ورځ مو په ځان یو کړی خو بیا هم د زل جلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یو مړی حلال رزق پیدا کوو خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزه وکړي نوش جانې شه مو کم پروردگار ته د ترحم په انتظار یو الله جل جلاله مهربان دی نورې تبصره هم شته چې ورسته به وړاندې ولولو خو د خاغلی قمری نزه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره سره کم د چې دی اوریدونکو لیکلي چې د خوارزوکی لوجې مړ شوې دي تاسو داسې معلومات شوي قمری سه
سلام ستاسو سلام دغه د تا میهمانانو خو زه د تا برنامه پښتو دی د دری خبره کومه کا اجازه راکړئ
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوي مهرباني زمونږ اوریدونکو افغانانو
تشکر
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی اوریدونکو مو افغانان دي مهرباني
نو دا شکر خو پښتو مفهموم یا کنده کې مشکل درم خو نه خود اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. او دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست؟ د سوی تغذی نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملایش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همی ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخوت و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است؟ دوجه کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کردن نمیتونه، می دولت مراد کردن نمیتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای یک چهارگانه افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000
است. دیر از یاد منان لطاسونه قمری صاحب. اوریدون کو تا ورزو یا اوریدون که پا لائن که ده میربانی و که میکروفون ستاسو خبرونه ده، زان لمرای معرفی که لدی اوریدون کی سره خو زمونږ اړیکه پریشوه، یو بل اوریدون کی هم لرو، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدون کی سره هم، خیر زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنې هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟
احمد
احمد زیسب زما غاوري زما سوال دا و چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې د دوی څیرنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي څومره سره اعتبار پرې کولای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده هیڅوک نشي کولای حتی مربوطه جهات نشي کولای چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده په ډیرو لډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدل دي او دا معلومات برابر کړی دي یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره زرو کسانو سره لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څیړنې دا خلکو پښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څیړنې دا
په تاسو باندې چې ماته د عمر معلومات نشته چې دوی د دې ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې د مرنه لاس معلومات راټول کړي دي چې دویم لاس د خلکو سره اخیستل دي دا کدي واځي کړو نو د معلومات څخه جواب درکړو ما هم راپور وځست او د دې د راپور په اساس باندې چې د کوم راپور نشه کړو دا وایي نو شوم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان اول ټول رسنۍ حکومت او د ملګرو ملتونو کومې جنسانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او د یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیا سکتور همدارنګ د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي کې ژوند مېشتو کې د قحطۍ او خوراکي نامو د خطرونو د جګړالي راپور ورکړل دا وی خبرداري ورکړل چې تقریبا په 15 مليونو پورې افغانان خایل جدي لوګې سره مخ شي دا هغه صفاتونه دي چې کولای شو وایو چې بالکل کوم راپور جوړ شو دا د نړۍ له معلوماتو باندې جوړ شو او په ځوان لاس باندې تر دې په واقعیتونو باندې ولاړ ده مګورو بیکاری د ورځې د زیاته شوې د غاښې د ازادې راډیو سره موږ د پاجي کارګرو مرکې واوري د لښه وي وي مګورو ځل د اور باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کیږي همدارنګ اف ایو چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښکاله یا د وګړو کمښت سره مخ دي کرایي ډول دي خوراکي توکي به ډول دي د خلکو د په تناسب باندې ډېرې وړي او دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ پایو دوه ام په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانو او سازمانونو هم تایید نو په دې راپور کې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي دا هغه د چې طالبانو د اداري مالي نظام ته هم اشاره کوي دا لکه چې دوی د مالیاتو ټول او په برخه کې کار کوي دا د افغاني نسبي شوبات ساتل نه بالکل دا یو واجب یو له محاله تخنیکی پر مخکګونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی باور دې دي چې دا افغانستان د اوسنیو حکومت مسؤلین هڅه کوي او زه چې وینم باندې هڅه کوي هغه چې موثره هڅه دي خو دا چې څه کوي دا وګد مهاله کارته کې لري د دې لپاره په کار کې کورنۍ تولید د دوه حسابونه وشي د کارونه وړاندې کور کوچنی فابریکې همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي شوبات او سیمېزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بل ګرام ما غوړې
او سه اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتون هم د جوزجان سره سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ټکنیکي همکارانو ته تاسو ملمنو ته سلامونه. زه قاری محمد ای پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوې پغه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. مونږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوستې د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی.
کوم پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسې د اقتصاد فازې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو. باوجود چې جوزجان د غاز او معدنو د نفټو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه لري سوې چې اقتصاد مو کوي سي. دلته ځوانان بې روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن کای سړی موټر چلوي، کای سړی په جشار کې رکشا چلوي، کای سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرندریسو مصرف لري هغه سل 500 روپۍ چې پیدا کی، اول خو په مجموع کې ټول ځوانان ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد بشي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم سناسه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسكر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکز کې کار کوي، ممکن دا غو معاش به لوړی، دا غو اقتصاد به صحیح سم وي، ولیکن دا غو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته څه هیڅ نه لري. نو بل خبر دا ده په جوزجان کې مور څلور کشره ډیر ضعیف کشر. یو معلول کشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10000 لري، څوک 3000 لري، او څوک 15000 لري. نو په دغه درې هغه نظر له اخر په دغه 3015 د یو معلول اټیا نه پوره کیږي، نو دا په خپل د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تر اوسه پورې هم نه
کاري
کاري صاحب
دوی وی کی برخنه شي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مرسره کول تناسه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شي، وګر چې کومکونه په واسطه په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، اغه کومکونه هم پر موږ باندې بنسو. کوم بشری مرستي چې ایالات متحده کول یا غمر باندې بندیسه، او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبرې سر راټول کو، یو خبره ځنې جوړ کو. نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولی موږ غوندان مشته په دې عزتي ګوري، ولی موږ ریلی قانوني د بل ملته راوړو. دا هر افغان چې د مجبورۍ زی کدا سي چې وشتل کیږي، کدا زورول کیږي، کدا بل خارج ته به قانون وراوړي، کدا سي چې مرګ خرابې زی یا سکیږي، دا خلک د مجبورۍ زی تکل صاحب په خاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب. ما په د مینز کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري، یوازې خپل خبرې مو اوریدي. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډیر کمه تنخوا اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخوا ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوی ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري، چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم دا زما عذر قبول کړه ته موږ دایمي همکار یې
الکوم دا به خلکو داسې فکر
کوي خدمتونه قبول
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه سي ساسو د ټلیفون نو ساسو د ټلیفون نو ستونزه څوک نو خبر
یا ټلیفون نو ستونزه لري صاحب خدای خدمتونه قبول کوم نو ستاسو ډیر عمر سره مين سره لرو
مننه سلامت اوسه
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لزر معاش خې کاتنه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لکه شل زره په تر اندازې پوری بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې 3000 اخی هغه معلول چې 15000 اخی او اتنه پر نن خوره ولري معلول کشر اصلا کار نه دی شوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بعضی مغرور دي او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو سید موږ د چا څخه خیرات نه غواړو لیکن خپل اک غواړو نو دغه معلولین چې 3000 معاش اخی واغو ته دغه 3000 د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خونه ورکي یا په درو میاشت کې ورکي یا په شپږ میاشت کې ورکي هغه 3000 روپۍ دی او مریض دی او ډاکټر دی وی نوخه دوا نه کی موږ دوا خاني او ډاکټران خونه الحمدلله په انصاف خلک دي پروینو جلا ما نه رس غواړي پر دوا جلا رس غواړي خپل په دوا خانه کې جلا رس غواړي
مننه لتاسنا او بخې پښتون صاحب لتاسنا مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کومه پښتنه نه لري
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالی د افغانستان پر خلکو باندې راو کې پر افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي استخلاص
ډیر زیاته مننه لتاسو نه قاری صاحب وړاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو لملمنه خغلی احمد زینه استاد احمد زینه د پښتنه هم کوچ د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او ک بدلون پکې راغلی په تیرو 40-50 کلونو کې خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کی اله تر سره ازادي راجو نور همکاران اوریدونکو مېرما احمد صاحب وعلیکم
وعلیکم سلام خلاص لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل
خلاص خلاص
زرملوال صاحب مېرما مننه
مېرباني
خیر دې مسته ان شاء الله همکاران خو مخدي
سلامات و سیمی ربانی و که ایتسل ری دی اوریدون کلو پارا اموغ اوریدون کتا چه تاسو تا دیر زیاد درانوائی لری او تاسو هم زمونگ دایمی اوریدون کی است دی موضوع که باب تبصره لری او که دی افغانستان دی اقتصادی وزیاد پا مبغواری چو وی کل ملمان پختنه لری می ربانی میکروفون ستاسو دی
نو دو پو وقت سر با دی ملمان پختنه و خویو تبصره لرو دا اقتصاد دی په جوړ روان د چا په استلاله ده د دې وجنه چې دغه اکثره هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل کوو ځباندې د ما خپل فکر باندې وکړ کچیر ته وغواړي د شه هیوادونه د شغال د موږ له هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي او شه هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نه ستاسو معلومه ده اغه مخ کې شل کلمې غمیز ستیر او په هغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کله د اقتصاد څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنیو هوادونو کې څو کولري یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لګینې چې امارات اسلامي افغانستان یو کې نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده چې دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان د خپل ګران هیواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته د شي یی شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم په دغه په واد باندې یعنی یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر ملیونو ته رسیږي ویل دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی
نو بالکل دا ډیر ضرور د احمد تکل صاحب باید په دې کې یعنی مخکې حکومت جوګانی وی یا موسسی وی هغه باید ول ولو به انشار دا ایو ان د وزبکانو من واخلي دا شمیر هیوادونه دی اوس کور امریکا متحده ده الله چې د افغانستان هغه خپل حق څه دا غن نو تور کې پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکما هغه پښتنه ده د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي
ډیره زیاته مننه زرمالوال صاحب مننه له تاسو نه
نور دی وسره کول نه یو نه لې مننه محترم تکل
صاحب مننه تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
تکل صاحب ډیر مننه اوسه دیرو مدیرو خو موارد باندې لاین د تفسیره او تدارګ نظر ورکړ موږ یې نه شو لکه څنګه چې دوی ویلې چې افغانستان ته اوس په زیات اندازې باندې کډوال روان دي موږ یو ډول افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجب دي خوشاله وي خو کومه ګربره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنۍ حالت کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی د نور عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زمږه دانش مهاله کډوال یو ځوان چې په نور وادي کډوال نو افغانستان درځي د په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې د وطن په راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره دا هم وایي چې د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زغورم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنیدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنیدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پی وکړئ خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زما خپل پوښتنې وکوم
بالکل
نو څنګه درمو کته خپل مجهودی ته دا او زه هڅه کوم لرمانه مننه لتا سنهم د کډوالو د راستنیدو په مسله کې پاتې کیږي دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو کوړته وګوري نوی خلک راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ور کوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وای نو هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار غوښتون کې دی په داسې حالت کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې نوښتونې هم درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا ده چې د کار په بازار کې د کار غوښتون کې ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي د دې تر څنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکو وایي په کمنټونو او په نظراتو کې هم وي چې کورونو کرایې خوراکي توکو په لوړېدو ته تقاضا زیاتېږي چې دا هم دی یو منفي پایله ده همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا ده خوونه ده دغه عامه خدمتونه زیانمن کیږي ځکه په دې چې په دې باندې د فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې روان دي که په بې نظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو، ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپی راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپی ډول استل کیږي بیل دي چې د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي
بالکل. نو یو ډول بې نظمي موږ ورته ویلو شو بې نظمۍ سره راستنېږي، نو پرته د امبادېنه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کښې، نو دا په مجموع کښې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب. د څو نورو اورېدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي راډیو د فیسبوک په پاڼه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي، خراب حالات خراب دي ملګریه، لومړی د الله بیا د بل هیلې ته ناست یو. اکرام الله لیکلي، په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی. نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو. نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12,000 افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا 14,000 قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو دا څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغدې هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلي، نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښت یې مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 60 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خو دی ټول بیکار. عبدالولی بارک لیکلي، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ وو، ګاز په 15.5 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6,500 افغانۍ او تور سره په 1,550 افغانۍ وو. خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ وو، اوس ډالر په 6.5 افغانۍ دی. تیل 3.5 افغانۍ دی، سپینه سره 1,500 افغانۍ او تور سره 4,500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی. نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای شي، پورا کولای او بخی پورا کولای نشي ځکه چې اواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړی ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایې دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکونکو میاشتنی اواید د ژوند اساسي اړتیاو د پورا کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصارفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زای صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته دي لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ عملا نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملا موږ د یوې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد ناتیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو او د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو د سه ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا لیو جریب ځمکنه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د سه دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکنه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کاروانګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا ویني د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره یو بدلون، لوی بدلون پکار دی؟
لکه څنګه چې تکل څه محترم مخ کې نیو دي زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول پکار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هېوادونو زراعت ده کار نه ده شوی. د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ته چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو ملکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې د چکار کې خو هغه خاصي او قانوني چې دی کافي نه دی بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډیره تکیه د مالیاتو پر راټولول کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډیره زیاته سینه لري کې
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مهیز بدلون نه درغلی اتزرمو معاش دی هر څه برابر دی سن په مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده. په درو سرو کې مې تاوان کړی دی. تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی. اوس وضعیت په صفر کې دی. حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال. نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو عایدات کم خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوم. تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځای فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مدوړوي غلی شي. زری علی نگزاد لیکي آیت نشته هسې مفت قصې دي. فقط د خلکو خ آیت دی چې د کور څخه درې نفر په دندو وي یا د یو کوچنی کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی. نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډي وهي. لس پنځلس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی وو نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی وم ازګر راغلم ټول ټل کار مې کړی وسو افغاني د 500 تیل خوړلې دي. حکمت الله مندوزای لیکي په هر حال مصبر دی خو زما ماش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نکيږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مول ژوند زړه مور دی. فقر غربت په بلا وه افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي ز خپل سخت مشکل سره مخ يم خو بل خو خوشاله يم چې جنگونه نشته. الفت الله محبزای لیکي میاشتنی عاید به خنشته ارتیاوي بل کومه پوره شي. د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده. فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخیلی کلی 22 نفره کور مده او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول اوس د لس میاشتې کېږي. هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته شپږ زره وزره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي. څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشول وستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به وورو. د پای خبرې
ډیره مننه. تکل څه د ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څوک چې موږ غوړي د خبرونې کې موږ سره پات شول مننه کوم. با ستاسو چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا به د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا چې حکومت باید پښتون پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې د حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده، په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
زلفی